Nekiji. د اروپאי پارلمان مشر ډیوډ ساسولی د 15 کلونو په عمر مړ شو. د هغه ویان ویلي چې نوموړي نن وختي په ایټالیا کې د روغتون دننه سا ورکړه. پرون د جنوري پر 10 اروپایي پارلمان تایید کړی چې مشر یې د ډسمبر له 26 نیټې راهیسې په روغتون کې دی. ساسولی له 2009 کال راهیسې د اروپایي پارلمان غړی وو او په 2019 کال کې د دغه پارلمان د مشر په توګه وټاکل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کوي چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رښتې او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر وېختو او جامو هم را رسیدلې. په دې وروستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو وېختان خړېلا ویډیو یې ترې کوله. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډېرو مواردو کې دا پیښې رد کړې خو په ځینو کې یې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې وېختو موسیقي ناورېدو جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړې چې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې وس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده کنه؟ که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي؟ همدا ډول په حل لارو به هم وغږیږو. د خبرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبی دي. خپل میلمنو ته خره غلاس وایو. اندر سه پایل به لتاسې وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا دا د ځوانانو په ژوند کې په شخصي ژوند کې مداخله بولای کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګ دي بحث ټول درنو ګڼوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دی شخصی ازادی یا فردی ازادی په ټولنه کې په د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی دی او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغه فردی ازادي هم همدغه دی. خو تر دغه اندازې پورې محدوده شوی نه ده چې یو فرد د دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې د دومره مداخله وسي چې دغه ویښتان دي ور واخستل سي یا دغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بيخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. د فردي ازادي اصلا کوم ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي باقی ټولنه کې به هر وخت الته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کیږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري سي دی مسلې اړوند دی مسلې په اړه باندې عمومي نظریات به خلا سره څوک اور نه، حتی اتاپ چارو کې مداخله کیږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لري، د نظر پښتنه لتانه، د نظر پښتنه نه کیږي لتانه، دی تا نظر او رائے اوریدل کیږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کیږي. په دغه اوسنی حالات کې سي دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم دی یو انسان پاغه بیخی حرم ته ورنوتل دی یو انسان، هغه فردی ازادي داس محدودول دی چې هغه دین هم داس نه وای. زه بیخی یو لړ مثال وایم ک طالبان دا کړنی دی په خاطر باندې کوي چې کوه کې دوی امر بالمعروف کوي یا نه یعنی المنکر، یعنی په نیک لار باندې امر کوي او لبد لارې خلق را ګرځي. امر بالمعروف هم په هغه مسایلو کې اصلا نسته چې هغه اخلافي مسایل وي. هغه مسایل خو سی بيخي واړې پیغه کې بيخي امر بالمعروف ستنه، ما مطلب له اختلافي مسایل نه ده چې هغه مسایل چې علما په اختلاف کړي په جواز او په نه جواز کې، پیغه مسایلو کې امر بالمعروف نشته ده. څوک داسې نه سی ولا سی زامر بل ځکه په غي مسله کې هغه امر بالمعروف نه ذات او ځکه ځینې علما یو قول اخلي او ځینې علما بل قول اخلي. دی وېختانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده او دلته کاش کې یوازې دی وېختانو مسله وای. دلته خو دې سړک په سر باندې دی یو چا وېختان ورکمول یا د جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې دی هغه هغه عزت النفس ته په درنښت باندې نه دی قتل نه دی او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ ته سي. د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دیني دی او نه انساني دی، دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې.
مننه عادل صاحب، مخکې مو یادونه وکړله ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي، هغه که په کور کې وي که په ټولنه کې وي که د حکومت لاړخ وي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغو محدودیتونو لګولو سره به ځوانان ښې لارې ته برابر سي، که څه کیسه؟
سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه. اصلی خبره دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. په تیرو شلو کلونو کې داسې څه ټیکنالوژي دومره پرمختګونه کړي دي چې ځوانان په آنلاین ډول ښوونکي لري، استادان لري، له یوټیوب نه استفاده کوي، له ګوګل نه استفاده کوي، په مجموع کې له انټرنیټ نه استفاده کوي. ډېرې ابتدایي دینی پوښتنې له ملانو نه کوي، هغه له ګوګل نه کوي، له یوټیوب نه کوي، او د نړۍ له سترو علماو سره په یو څو ثانیو کې شریکولی شي. همدارنګه ضرورت والدینو ته کم سوی دی. مثلا ډېر هغه څه دي چې پخوا به ځوانانو یا ماشومانو له والدینو زده کول، د ملا د کلي د جومات ملانه به زده کول، د مشرانو نه به زده کول. اوس د هر چا په موبایل کې، د هر چا په تلیفون کې عالم دی، جاید عالم دی، ډاکټر دی، قوي ماهر ډاکټر دی، روانشناس دی، قوي روانشناس دی. پام دې ډول د ټولنیزو علومو په برخه کې چې دوی ته نصیحتونه وکړي علما دي، متاسفانه چې دا واقعیتونه د ټولنې دي. ولی بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې دغه څنګه چې ځوانانو استفاده کړې، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، که هغه ملا صاحبان دي، هغو داسې توقع لري چې مونږ چې څنګه ژوند کړی او په مونږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دې هم زمونږ په څیر ژوند وکړي. دلته د ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهیږي، یا ځان نه پوهیږي، یا دغه درک نه لري چې زمونږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري. او شل کله راتلونکي به عین مسله وي، اوسنۍ ځوان نسل به که درک قوي ونه لري، له همدغه چې ستونزې سره به لاینده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس، یا د حکومت د اوسني حکومت پولیس، یا چې په طالبانو یادیږي، دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډیر وړي وړي مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي، او ځوانانو ته وایي چې دا ډیر حیاتي مسایل دي، دا ډیر ضروري مسایل دي. او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډیره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې ځوان مشران په ځوانانو باندې هغه شیان د ارزښتونو په توګه مني، تپي په ځوانانو مجبوروي چې ورسره وي مني، چې هغه قبیلوي فرهنګ خرختل سوي دي، هغه د اوسني تمدن، د اوسنیو پرمختګونو، د اوسنیو علمي انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري، چې دا د ټولنې سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د ځوان سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د مشر سره کومک نه کوي، او دا په مجموع کې ټولنه، کورنۍ او هیواد داسې یو طرف ته بیایي چې د اصلا څوک توقع نه کوي، یو ښه راتلونکی نه دی. متاسفانه چې بیا هم د یو بد راتلونکي په لور باندې دوی په ناخداګاه ډول باندې ځوانان رهبري کوي.
مننه اریوبی صاحب، تاسو په کابل کې اوسئ، که په دې اړه راته ووایئ چې خپله له دغسې مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغسې څه شوي په تا یې خپله څه تاثیر کړی؟ اریوبی صاحب، ستاسو غږ پرې پرې کېږي، متاسفانه موږ ستاسو غږ اوس یو څه سم شو، مهرباني وکړئ.
مخکې هم پنتون ته د عمل بالمعروف والا راغلی و، دوی دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسې ګیرې پرېږدئ، تاسې له نجونو سره په پنتون ساحه کې مه ودرېږئ، ویښتان چیزې دغه کم کوي، او په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي، او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کې په ټولنیزو رسنیو کې مو چې موږ ولیدل، ځینې هلکان یې رادرولي وو چې په دې سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خریې، ورته وایي چې ویښتان کم کړه، او دغه خبرې ورته کوي. خو حکومت باید که امر بالمعروف کوي، باید هغه شیانو کې باید وکړي چې هغه مهم وي. چېرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، مونږ تاسې باید مسلمان دا عمل وکړو. خو که چېرې مونږ او تاسې په اوسني وخت کې که ګیرې پرېږدو، هم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدې مونږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي تاسې ولې ګیرې خریې. مونږ دلته اوس دوکې حیران پاتې یو چې مونږ به څه وکړو. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي. هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي، ځکه چې په دې سره که چېرې په ګیرو سره هېواد جوړېدلی، نو زمونږ او تاسې په فکر سره هندوان او سیکان چې دي هغه ټول ښې ګیرې پرېښودلې دي، هغو خپل دنونه رسولي دي. په دې شیانو باندې هېڅ وخت دپاره نه کېږي، باید دغه کارونه دوی ونه کړي. بله مهمه مسله دغه ده چې دوی
مهرباني اریوبی صاحب تاسې خپلې خبرې.
بله مهمه مسله دغه ده، دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي ټلیفون ترې اخلي، کله چې وګوري چې ده سره سندرې یا غیر اخلاقي شیان موجود وي، ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ، سندرې په اسلام کې نشته، دې تاسې ولې اورئ. نو زما فان د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې سره هر څه باید وکړي، ځکه باید الله جل جلاله فرمایي چې انسان آزاد پیدا شوی دی، باید آزاد ژوند وکړي. خو اسلام په چوکاټ کې مونږ او تاسې په ټولنه کې تر ډېره خلک خو د اسلام له چوکاټه کارونه نه دي کړي.
مننه اندر صاحب. مخکې عادل صاحب یوه یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي یا دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي، د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
زه فکر کوم د عادل صاحب مطلب دا و چې د طالبانو هغه طرز تفکر ته اشاره وای، یعنی هغوی خپل هغوی خپل ځاني دغه همدا دی، ویلا په ځوانانو باندې محدودیتونه دومره زیات کلتوري دغه هم نه لري لکه دا اوس کوم محدودیتونه پرې باندې لګول کېږي. د عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه، او دا خبره سره زه ډېر توافق کوم چې رښتیا هم د ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا په څیر اوس نه دي، د ځوانانو اړتیاوې هم د پخوا په څیر اوس نه دي، او د ځوانانو تر ډېره بریده هغه معلومات هم د پخوا په څیر اوس نه دي. ډېر شی دوی لځان دوی ډېر په اسانۍ باندې لکه علماو ته لاسرسی لري، معلومات یې زیات دي، د دین په اړه باندې پوهېږي، خپل ځان د حقوقو په اړه باندې پیږي. نو ډیره مسله کلتوري خبره نه ده. زه فکر کوم د عادل صاحب خبره دغه د طالبانو طرز تفکر ته وایي. د طالبانو طرز تفکر همدغه دی. او بل دلته دومره لوی کارونه شته دی نه چې هغه طالبان خپل لومړیتوبونه وټاکي. په ډېرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي. یوې خواته وایي چې دا موږ توصیه کوو، توصیه مو دی خلکو ته، د دغو چارو توصیه کوو، خو بلې خواته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي. نو که توصیه خو همدا کافي ده چې ویلې کې په یو بل بورډ باندې وزړې وی اعلامیه په شکل باندې صادر کې، یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوغو پورې ورور سه دا ښه کار دی، او دا وکي او دا بد کار دی، دا مکه وي. نو دا ست د سړک په سر باندې ورته درېږي. دا ست دی یو چا دی دی دیو دی مثلا دی وېختانو دی دغه لپ خاطر باندې چې وېختان دی مناسب نه دی پری هي، هغه د سړک په سر باندې ورکمه او په سر کې دی خینچو راچولی. دا نه لومړیتوب دی او نه دغه حل لار دی. او زه فکر نه کوم چې دا د کلتوري مسله وي.
مننه عادل صاحب. لکه څنګه چې اندر صاحب هم یادونه وکړله، کله چې دغه سی څه کیږي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟ یعنی کله چې ځوانان را درول کیږي یا هغه مسایل د دوی مهم کیږي، مداخله پکې کیږي چې دوی شخصي ژوند په دایره کې بولي، خپل ازادي بولي، که دغه حقونه ترې اخیستل کیږي یا د محدودیتونه پرې لګول کیږي، نو پایلې به څه وي؟
یو مسله غواړم یادونه وکړم. هغه دا چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کې ریښه لري. ما نه دي ویلي چې افغاني کلتور، یعنی اوسنۍ او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور چې دی، هغه کې دا مسایل باندې ټینګار ناسم کار دی. یوازې کله چې یو پلار هم راولاړېږي په ماشومانو یا په خپل اولادونو باندې یا په ځوانانو باندې داسې شیان ورته پیڅي، هغه د اوسنۍ ټولنې دود نه وي، دستور نه وي، ارزښت نه وي، فقط پخواني او قبیلوي فکر ولري، بیا هغوی په خپلو ځوانانو باندې کوي. خوشبختانه باید ووایم چې اوس د افغانانو اوسنی کلتور دا قبیلوي نه دی. یوازې لږ شمېر خلک په افغانستان کې دي چې هغو په غواړي قبیلوي کلتور ته لمن ووهي او قبیلوي کلتور ته عملي جامه ور واغوندي. دا د خوشبختۍ خبره ده چې موږ یو قبیلوي کلتور څخه د تلو په حالت کې یو. ستاسو د ځواب په ارتباط باید ووایم، که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي، زما په نظر هغه واټن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات سي، چې دا بیا د نظام پاشل کېدو ته لاره هواروي. یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کېږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاک په سر وي، لکه څرنګه چې اوس دي تر دې هم ډېر خراب. زه فکر کوم بله پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به پرې پوه شي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کېږو، زموږ در ته در نه ویل کېږي، زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کېږي، زموږ فرمایشونو ته فرمایش نه ویل کېږي، او زموږ کړنې کفري ګڼل کېږي، ناسمې ګڼل کېږي. یعنی دوی وایي خی موږ بد خلک یو، ترحال کې چې دوی پوهېږي چې بد خلک نه یو. دلته به چې د ځوانانو تېښته به ډېره زیاته سي چې بیا به نه دوی کنټرولولی سي، نه به کورنۍ کنټرولولی سي، نه به دنیا کنټرولولی سي، یعنی د مهاجرت یو کړکیچ او بحران به رامنځته سي. زه فکر کوم په افغاني ټولنه کې به په دې سره بېګانتوب ډېر زیات سي، وخت چې ډېر هغه څه چې مطلق اکثریت ځوانان یې کوي او دا بد ګڼل کېږي، ځوانان په یو ډول داسې احساس کوي چې موږ په یو پردي ټولنه کې ژوند کوو. یعنی هغه څه چې موږ په هغه اساس ژوند کوو دا ټول بد ګڼل کېږي، دا ټول نفي کېږي، دا ټول لامل موږ جزای کېږو، موږ ته توهین کېږي، موږ ته سپکاوی کېږي. ځوانان فکر کوي چې ولا زه باید ځان ته یوه بله ټولنه پیدا کړم، او داسې احساس کوي چې په پردي ټولنه کې دی. او تاسو پوهیږئ چې کله ځوانانو د بېګانتوب احساس وکړ د علمي پلوه،
وی له ډول ډول رواني تکلیفونو سره مخ کیږي چې د دوغې آزار او د دوغې مسؤلیت به بیا د وسنی حاکم کړي په غاړه باندې وي. بل تر ټولو خطرناکه او بده پایله چې دا شان لرلې سي هغه دا چې افغانستان له پرمختګ څخه منې کوي، په دې معنی چې اجازه نه ورکوي حکومتي چارواکي، حکومتي پولیس او وزارتونه په هغه څه باندې پوه سي چې هغه اساسي دي او هغه د هیواد د خلکو د پرمختګ لامل ګرځي. او غټ 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 بل تاوان یې دا دی چې هم یې اوس احساسولی سو او هم یې په راتلونکي کې هغه دا ده چې دغه ډول مسایل د رسنیو او د نړۍ لپاره په ګرمو موضوعاتو باندې بدلیږي چې نړۍ بیا نو په حکومت باور نه شي کولی. هغه وایي چې پخوانی حکومت په فساد کې اول سو، فساد یې کوو، اوسنی حکومت په پدای ساده توپ کې اول سو، په داسې کوچنی کوچنی مسایلو کې لګیا دی. د دې هیواد ته که پیسې هم ورکړو په دې لګوي چې عسکر ته ووایي چې دا پیسې په دې ولګوي، چله ګیرې مکه غټې کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چله امامونه بند کوي د ښځنه دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې دغه د مساج د کې چې ورته وایي دغه بند کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې خدي داسې سي خدي موټر کې کېننی. یعنی دنیا بیا وایي چې دوی ته کوم پیسې هم ورکو په ډیرو نااړینو مسایلو باندې دوی پیسې لګوي، په هغه څه یې لګوي چې دوی غواړي. له همدې امله زما یوه ډېره مهمه مشوره هغه دا دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او په مجموع کې حکومت یو لیست د لومړیتوبونو جوړ کړي چې کوم مسایل ډیر خطرناک دي، ډیر خطرناک او ډیر مضر دي. دا بیا د جاهد علما له نظر تیر کې، جاهد علما په دې معنی چې هغه په رښتینې معنی جاهد وي چې دا اوږد بحث دی. دومه مسله دا دی چې حکومت د عادي علماو ته دا حق نه ورکوي چې لومړیتوبونه مشخص کړي په خلکو باندې تحمیل کړي. بله مسله چې دی غواړم حکومت په دې ارتباط ورکړم هغه دا ده چې حکومتیان طالبان دوی باید خپل معلومات اپډیټ کړي، خپل ذهنونه باید اپډیټ کړي. خلک د 15 کال شل کال مخکې خلک نه دي او نه د شل کال 15 کال مخکې د کوم معلوماتو لرونکي دي، نو دوی سپینې خبرې باید وکړي. داسې نه چې مشران یې وایي چې موږ یوازې مشورې کوو، لکه څرنګه چې مخکې زموږ عربي صاحب ورته وویل دوی وایي چې موږ صرف خلکو ته توصیه کوو. بیا عسکر چې په ډېره جذبه باندې دي او ډېر متشدد دي، هغه بیا د دوی دغه توصیه په داسې یو ډول عملي کوي چې هغه بیخي مطلق توهین وي.
مننه عادل صاحب. اریوبي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې دغه څه روان وي کې دی شي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یو بل خوا لاړ شي، هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کېږي. تاسو خپله چې له ځوانانو سره ګورئ، ملګري دوستان ټولګیوال مو دي، د دغه وضعیت په اړه د هغوی تاثر څه دی، څه وایي کله چې له دغسې مسایلو سره مخ شوي دي؟
واکن بل له ځوانان چې دا مسایل سره مخ شوی دي هغه ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي ترڅو نور هیوادونو ته لاړ شي، ځکه چې دغه جزئي مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده. شخصا ما چې ډېر ځوانان زما همتمپیان چې موجود دي هغه تقریبا یو تاریخ څه د غاړي چې کله چې د څو ورځې تقریبا تیرې شنبه په ورځ کې کوم د نفر راغلی او دغه توصیه دغه خبرې چې وکړل د خیر ورځ را پدې هغه تاریخ څه امتیان نسیتی دې ته ماده دي ترڅو هر ډول شرایط کوي او کنوي خپل یاد پریک دی او د تحصیل نیمګړی اندازې پاتې شي. زما پان دوی اوس په دې ټولنه افغاني ټولنه کې چې حساب په جوړونه کې ځای نه لري، همدې جزئي مسایلو باندې غواړي چې خلکو جوړونه کې ځای پیدا کړي. دا د جوړونه کې ځای پیدا کول یو لاره نه ده، بلکې دا خلک نور هم نفرت او کرکه ورته کوي. شخصا ځوانان دته چې ځوانان شل کاله چې دي هغوی ازادي لیدلې ده، هر څه چې موجود و که موږ او تاسو فکر وکړو، تاسو ته شخصا ډېره معلومه وه چې افغانستان کې په دې شلو کالونو کې ډېره ازادي موجوده وه نسبت ګاونډیو همسایو هېوادونو ته. که چېرې اوس ته په یوې میاشتې دوه میاشتو کې له ځوانانو څخه دغه ازادي اخلي، ځوانان په قید کې راولي، واقعاً دا لدوانان سره جفا ده، دا دوان ولا سره جفا ده، ځکه موږ تاسو په افغاني ټولنه کې تقریبا 50% څخه زیات دوانان کوي. دغه دوانان چې موږ تاسو له لاسه ورکړو نو موږ دوی به بیا له سختې بشري قوې له نشتون سره مخامخ کېږي، نو باید دوی دغه جزئي مسایل له منځه یوسي او دې ته زیاته توجه ونه کړي. ترمن وا خبر زده تاییدوم چې دوی باید علما را ټول کړي تر څو هغه د مهم اولیت لري هغو شیان لیست برابر کړي. که چیرې دوی دا کار وکړي هغه اولي شیانو ته اولیت ورکړي، نو زه فکر کوم چې ځوانان به هم له ازادۍ څخه نه محروم کېږي او خلکو ته به دا یو هغه فایده احساس به ورته پیدا شي چې موږ ته د ازادۍ حق نه اخیستل کېږي. خو زما په اند ځوانان شخصا اوس دلته چې د نجونو برخه چې دا خواله دی هغه څخه ډېره متاثره شوې ده، کوم حالات یې اوس دوی روان کړی ده، ځکه چې په څو اونۍ مخکې دوی یو اخطار ورکړلو چې تاسې باید نجونې پوهنتون ته ځي، وظیفې ته ځي، تاسې باید خپل یو نفر ځان سره ولرئ، یو ورور وي، یا پلار وي، یا وریره وي، تر څو هغه له ځان سره لاړ شي. ما یو داسې صحنه ولیدله چې څو اونۍ وړاندې چې کله بیا یو ځای ته تللو یوې راډیو ته، هلته بیا یو خبریال ورته وایي چې زه خو ورور نه لرم، زما ورور وظیفه لري، نو زه څه وکړم چې ما سره ورور لاړ شي وظیفې ته هره ورځ، هغه خو هغه هم وظیفه لري. بیا دغه حکومتي چارواکی ورته وایي چې ته باید ځان ته نفر پیدا کړې، که دغه کار دې ونه کړل نو وظیفه له لاسه ورکوې. نو زما په اند دغه خو ډېر غلط کار ده چې یو څوک د خپل هغه دپاره یوې ناشونې غوښتنې دپاره چې دغه ناممکنه وي خپله وظیفه له لاسه ورکوي، خو باید دغه کارونه ونه کړي ځکه چې دا دومره اولیت نه لري.
مننه اندر صاحب، لکه څنګه چې اریوبي صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډیرو جزئي مسایلو کې د شخې پایلې ونه لري، کله چې پایلې ښې نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پرې کېږي؟
نو تبي خبره ده اوس سره به د طالبانو کومې چارې ته وایي چې کومه چاره ښه نه ده، دوی په د ژوند په یوه د سیستم او د ژوند په یوه برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پېژندلي. د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده. دین په دې په انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته د یو چا د اخلاقو د سمولو لپاره په هغه پسې کونج په کونج وګرځه او د هغه هره بدي را پیدا کړه. قرآن کریم صریح آیات، بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیات کریمه وګ د زی آواز د ولا تجسس لفظ را اخلم، ولا تجسس الله تعالی و استاس په چپس تجسس مکوي، یعنی په غو پس به دومره ګرځې نه ستو در دی غره ګنا را پیدا کی، او ګنا سه الله تعالی دی الله تعالی په وړاندې باندې سرغړونه هغه الله تعالی سره کوی سه او دیغه او دیغه عفو سره کوی سه او بخنه سره کوی سه، ته به دی خلکو په وړاندې باندې دیغه پرده نه لری کوي، دیغه پرده بنه ځنه اخلي.
نو دی
اورم زما غشت
او مهرباني وکي اوس مو غراغه مهرباني
زنه پیغام سیما خبره تر کومه ځای پورې واوریدل شو،
ما ویل چې خبره متردی ځای وکړه چې تجسس ما کوي په یو چپس
ما ویل کنه چې د طالبان په یو چاره کې هم لومړیتوب نه پیژني، د ځوانانو په یعنی د ځوانانو په اړه باندې، د هغوی د تربیه په اړه باندې، حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنو وایي ستاسو په چا پسې تجسس نه کوي، که د یو د الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي، د هغه د عفو او د بخښنې او د نه بخښنې هغه پرېکړه وروستۍ پرېکړه الله تعالی سره ده. ته یوازې من حیث که امر بالمعروف یې او که هر څوک، ته یوازې په دې باندې معمول یې چې هغه ته نیکه لار ور وښیې، ورته ووایه چې دا کار مه کوه. البته تجسس بیخي نه شي پسې کولی چې په هغه پسې ګرځي او په هغه پسې د څراغ اخیستی او شاوخوا پسې ګرځي چې ته ودرده چېرته ګناه کوي.
دا نسته دی، دا حتی دا دغه دی، دا مطلق ناروا دی. د قرآن کریم د همدغه صریح نهی په اړه باندې چې تاسو تجسس مه کوئ په دې اړه باندې، دا د ټولنې نه داسې ټولنه ښې خوا ته پیایي، بلکې دا دا هغه کار دی چې ټولنه په بده باندې اړوي. تاسې په یو چا پسې همیشه ګرځي، تاسې په یو چا باندې همیشه ټینګار کوي، د یو کار سیدا به نه کوي، دا به نه کوي، هغه په لوی لاس باندې دې ته وادار کوي چې هغه کار وکړي. په عربي کې یو متل دی، الناس حریص فی ما منع، خلق دی هغه څه په اړه باندې ډېر حریص دي چې ځینې منع کوي. نو تاسې د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وښیه، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي. نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي، د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې. دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مکړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کو، لین له دا سره ژوند سره مخامخ کو، له داس تنګي سره مخامخ کو، دیغي دی شخصي حریم کې دومره ورنی نه زو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي، لکه مخ کې ورور سي وویل چې هغه خپل کور پرېږدي، یا خپل کله پرېږدي، یا خپل سیمه پرېږدي، او بل ځای ته ولاړ سي، یا خپل هیواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده، او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. جوشی حکومت ولی تا یا عامه خدمتونو ته چې باید حکومت له لوري وړاندې سي، نو ستاسو په نظر دلته ځوانانو په حق کې کوم مسایل ډېر زیات لومړیتوب لري چې هغه ته توجه وسي؟
ما خو یوازې ستاسو پوښتنې وروسته برخه واورېدله چې لومړیتوبونه چې دې باید ورته توجه وسي.
همدا پوښتنه مو وکړله چې مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چا په شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی. نو لومړیتوب څه دی؟ کومو مسایلو ته باید پام وشي چې ځوانان په خپل وطن کې پاتې شي، زده کړې وکړي او کار وکړي؟
بله بله بله، زه فکر کوم په اوسني حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، یو انقلاب ورباندې تیر شوی دی. دوی ته هله ورکول یو لومړیتوبونه څخه دی، که لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تیر شلو کلونو کې ډیر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. د خلکو ته د ډوډۍ په، ځوانانو ته ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډیر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډېری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کېږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کېږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، د فضا، د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي، خلکو ته رښتینی تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې په اړه رښتینی له مینې ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي، او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډېر فکر او ډېر غور وسي، او د حکومت یا د امارت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسنۍ حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي، له یو جرمني، له یو پاکستاني ځوان سره سیال کوي، په دغو مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسي. او یو غټ لیست نور لومړیتوبونه چې د ګډې مشورې په نتیجه کې موږ دغه د لومړیتوبونو لیست چمتو کولی شو، چې دا یو څو نمونې بېلګې وي چې ما راوړل، چې دې ته غټې غټو مشورو ته ضرورت دی چې د حکومت له خوا نه یو د لومړیتوبونو لیست باید چمتو شي. اول لومړیتوب، دوهم لومړیتوب، لسم لومړیتوب، دا چه دی؟ زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بے زغم دی دوی ته د زغم درسونه نه دی ورکول سوي دوی ته یوازې څو شان خودل سوي دي چې دا د هغه د هغه مسایل ته اشاره نه کوم خو د زغم درسونه نه دی ورکول سوي د نرمۍ د یو بل د منلو د حکمت له لارې د خلکو د بدلون درسونه نه دی ورکول سوي هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پوه کړي چې ځوانانو سربازانو تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي په دغه شبه نړۍ ټینګار مکوي په دغه شبه نړۍ ټینګار وکیا د مهمو کارونو نشټواله دی چې کچیر دوی د لومړیتوبونه درلودلې په دغه شانه باندې وخت نه ځای کاو او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه دي خبر دي غافل ګیر دي لکه څنګه چې پخوانی حکومت غافل و چې د فساد به دوی نظام سقوط کړي خوانه نظام هم فساد سقوط که او سنه نظام هم ځینی هغه کارونه چې هغه متاسفانه چې دوی نه کوي چې باید وي کې او ځینی هغه کارونه چې دوی کوي باید وي نه کې دغه شیانو له امله به ده زه فکر کوم سقوط کېږي دوی باید د حکمت نه پریشانه کې کار واخلي دوی باید له پوهې نه کار واخلي دوی باید د زغم نه کار واخلي او دوی باید د ولس سره د پراخو مشورو یو شبکه باید رامنځته کړي زه فکر کوم
مننه اریو پیس د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده کله چې دغه سیمه مسایل رامنځته کیږي له حکومت څخه تاسو څه غواړئ چې څه باید وکړي
زما شخصا زما په نظر زما له حکومت څخه غوښتنه ده د فیلی حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ حکومت په سر روانه کړي له دې څخه باید لاس واخلي دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي دوی باید دغه ځوانان د بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري که چیرې دوی ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي برابره کړله نو ځوانان بیا مجبورېږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني خو که چیرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه ځي او ځوانان هغه څوک دي چې دولتونه امپراتورۍ خرڅ له منځه وړلې او خو که چېرې دوی دغه کار وکړي نو زه په ډاډ سره درته ویلی شم لکه څنګه چې تېر نظام له منځه لاړلو همدغه نظام به هم د تېر نظامونو په څېر له منځه ځي شخصا یو حکومت نه ده چې خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کوي ځینې داسې موارد ما تر سترګو شوي دي چې مثلا په مکتبونو کې استادان هم دا کارونه کوي د خلکو په ژوند کې مداخله کوي هغه تقریبا له اته کاله وړاندې یو داسې تغنې سره مخامخ شولو چې یو استاد هلک ته وویل چې تا ولې ویښتان زیات پرېښودلي دي نو هلک یې تقریبا چې مکتب رخصت شلو یو ساعت وروسته چې خبر شلو هلک ځان وژلی و یا استاد دې کورنۍ ته هېڅ جواب نه درلودل چې کاش ما دغه خبره نه وای چې هلک ته کړي نو نه یوازې په حکومت دغه کارونه کوي بلکې په مکتبونو کې شخصا په لرې اطرافو سیمو کې استادان هم اوس په یوویشتمې صدۍ پیړۍ کې هم دوی داسې کارونه کوي چې هلکان ته وایي چې تا لباس دغسې ده ستا ویښتان دغسې ده تا ږیره داسې ده او باید حکومت او استادان هر څوک چې دي د خلکو په شخصي ژوند کې باید مداخله ونه کړي خو حکومت ته بیا هم دا یو غوښتنه ده د یو ځوان په صفت چې راځئ مونږ او تاسې د خپل هېواد د آبادۍ لپاره کار وکړو نه د ږیرو پرېښودلو لپاره نه د سر د ویښتانو د کمولو لپاره نه د موسیقي د اورېدلو لپاره نه په یو ځای کې د خلکو سره ودرېدلو لپاره مثلا یو څوک به یو چا ته اړتیا لري چې خپل مشکل حل کړي نو دوی ورته وایي چې تاسې دغه ځای کې مه درېږئ خو اصلا ادب یو وي خو دوی فکر چې دا داسې لنډ فکر لري باید دوی د پراخه فکر ولري چې عادل صاحب خبره دوی زغم نه لري خو زما په اند چې دوی زغم نه لري باید داسې کسانو ته اول هېڅکله وظیفه ورنه کړلی شي همدغه وظیفه چې دوی پر مخ وړي ځکه که چېرې دوی زغم نه لري نو نورو ته به څه زغم ور وښایي نورو ته به څه توصیه وکړي که چېرې دوی زغم لرلی اخلاق لرلی اخر او یی کولای شلی نور خلق ته به هم د ښه اخلاق له طریقه له کوونه به کړی و او دوی باید له خلکو سره ښه چلند وکړي د خلکو زړونه ځان ته لاس راوړي دا د تقریبا د پنځه میاشتې څه کم پنځه میاشتې یو دوه ورځې کم پنځه میاشتې پوره کېږي. په دې کې داسې صحنو سره مخامخ شولو په کابل کې شخصا چې ها هېڅ ته لیدلو نه دي هېڅ ته ویلو نه دي، ځکه چې د دوی د حکومت له طریقه داسې کارونه کېږي. دوی اوسه پورې د حکومت د اصولو باندې هم نه پوهېږي چې ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې هغه هېڅ دپاره د حکومت د اصول نه ایجابه.
مانا د خبرونه په ورسته شی بو کې په دې بحث وکړو چې د حل لار څه ده. اندر سه په لتا سه هم د پښتنه کو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راوځي. دا د یو چا شخصي حق بولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول وېښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې د زموږ خبرې له دې راوځي او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پی وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي؟
خپل داخلي انسجام ته اړتیا ده چې هغوی خپل منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي چې هغه مسایل چې هغه دي او چا په ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي، نو لطفا هغوی دي په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي. داسې ټینګار چې هغه د ځوانانو دي خدای مکړه دي یا د پانتون د پرېښودلو یا د مکتب د پرېښودلو یا د کلي د پرېښودلو سبب سي یا د هیواد د پرېښودلو سبب سي. یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې کشران خپلو کشرانو ته ووایي چې په هغو مسایلو باندې چې هغه لومړیتوبونه نه دي په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول چې هغه ځوانان دي دې په ځای چې ته یې د رغونه او سمون خوا ته بوځې بلکې ته یې دغه کوې، یعنی ته هغه زړماتې کوې په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه زړماتې کېږي هغه خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړماتې نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خواته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لري کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې دغه نظام د طالبانو او باوجود طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، نظام نه ورته وایم. طالبان دغه لدوی له طالبانو سره د کار د هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده، یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکې سي او تاسو د افغانستان آینده است. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کیږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له دغو شخصي مسایلو کې تدخل کیږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن د خپل کلي د خپل پانتون یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باور کیږي او دلته د هیواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لوی ستونزه.
یو خبر اندر صاحب چې د امر بالمعروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډیر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي. تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، نو په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه بخنه غواړم اصلا د چک پوینټونو ډیرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ګوره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل اسالیب او لارې طریقې لري. چک پوینټ باندې ستاسو یو موټر درې، معمولا چک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چک پوینټ نه شي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو له مخه ورته وایي چې دا ګیره دی خخ کاری یو بد کاری یا غدي دغه اسلوب دې صحیح نه. دعوت یا ښی لارې ته بلنه هغه د چک پوینټ باندې نه کیږي او نه چک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته دی، پوهنتونونه شته دی، تعلیمي مراکز شته دی. ته هلته باید د دعوت له ټولو هغو طریقو نه کار واخلې لکه کومه طریقې نه چې په اسلام کې یعنی په کوم څه صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول. نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم لخپل صحابه کرام سره لا یعنی له اسلامي امت سره لخپل ورڅر مټولنی سره ابدان دغه سیدی تاریخ والی د تشدد لار نه دا ورکړي. د نبی کریم د ډیر او بحث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړي دي، یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړي دي، څنګه په اخلاق را دعوت کړي دي، او حتی ایمان ته هغه اساسي مسله د څومره په اخلاق را دعوت کړي دي. ایمان ډیره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوی دی. هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړي دي. دا د چیک پوینټونو مسله نه ده، او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي، او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا 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 اساسي مسله نه ده، او دا اساسي لار نه ده، او نه چیک پوینټ د دغو مسایلو د حل لاره.
مننه عادل صاحب. اندر صاحب ویل چې چیک پوینټ او یا هغه څه چې د اوس طالبان کوي دا د حل لار نه ده، او په دې ډول سره ځوانان نه اصلاح کیږي. خو ستاسو نظر څه ده چې داسې نس کېدلی څه باید وشي، بدیلې لارې څه دي؟
بلې، لومړۍ خبره چې زه غواړم وایم ستاسو له ځواب سوال پرته، هغه دا ده چې مونږ کوم نظریات ورکو یا کومې مشورې ورکو، دا د ښه نیت له مخې دي. دا په دې خاطر نه دي چې خدای مکړه مونږ یا په اپوزیشن کې یا د حکومت ډېر شوقیان یو، نه مو پخواني حکومت کې کار کړی نه په اوس کې کوو، همیشه مو له نورو لارو خدمتونه کړي. لومړۍ مسله چې د دې ستونزې مخې نیول کېدلی چې فکر کومه هغه دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل او اندر صاحب وویل نورو دوستانو چې لومړیتوبونه نشته، وخت چې نه وي ولو بله که د دې ستونزې مخه تاسو ونیسئ، که څومره موږ وغږیږو، که څومره دوی کوشش وکړي، ځکه لومړیتوب نشته، نقشه نشته چې خلک دوی باید په څه ډول کار وکړي. دومه مسله چې زه غواړم هغه تاسو ته ووایم ملګرو دوستانو، ډېره به ترخه وي دا خبره، فکر کوم نتیجه یې ډېره خوږه ده. هغه دا ده چې د علماو د تصفی کمیسیون باید جوړ سي، یعنی عالم او نه عالم باید سره جدا سي. او په همدې برخه کې غواړم دا ووایم چې هغه کسان باید مشخص سي چې د دې صلاحیت لري چې اوامر صادر کړي، او هغه کسان چې د دې وړ نه دي چې اوامر صادر کړي د امر بالمعروف په چوکاټ کې، هغه باید سلبي صلاحیت سي، د هغو نه باید صلاحیت واخیستل سي. بیا وایم چې د علماو د تصفی کمیشن دومره ضرور دی چې حد پې تمام دی. بل څه چې د دې شه مخه نیول کېدلی سي او رښتینې لارو ته زمینه سازي کېدلی سي، هغه دا دی چې دوی باید په دې پوه سي چې د زور له لارې حکومت نه شي کېدلی، په زور کلي نه ړنګېږي، او ځوانان باید اوښدی نه کړي. زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامي اصولو سره سم حکومتولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې حکومت وکړي، تر ستونزې خپل حل کېږي. سربازان یا هغه عادي طالبان چې ټول مرې جنګ کړی دی، هغو ډېر ملامت نه دي، ځکه هغوی څوک چې په کوم ډول محیط کې را لوی سي، او یا مغه ډول چلن بیا چې کله خاتم را څنګه ډول چلن کوي، دوی حق پیدا داسي دي. دغه سربازانو حق دا دی چې دوی ته باید زغم درسنه ورکول سي، دوی ته باید صبر درسنه ورکول سي، دوی ته باید دا وخدل چې اوس د تشدد وخت ختم دی، اوس د زغم فصل پرانستل سو. او که تاسو د ځوانانو غرور ماتوي، د دې پایلې ډېر خطرناکې دغه ډول چې دوستو ته اشاره وکړه چې هاته تر وژنې پورې باید رسیدلی سي. بل څه چې ډېر کومک کولی سي د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره، هغه دا ده چې غیر طالب خلک باید د طالب صفونو ته داخل سي. په دې معنا چې که یو لک سرتیری یا عسکر یا پولیس طالبان وي، باید حد اقل یو لک یا 50,000 غیر طالبان ورسره یو ځای سي. دا به د دې لامل سي چې که هر چیک پوینټ کې متشدد طالب ولاړ یا والته غیر طالب مرسره وي، او طالب یا متشدد طالب کار کوي، تبن غیر طالب چې هغه لږ نرم سړی دی، د ټولنې نه منځ سړی دی، په ټولنې کې را لوی سوی دی، هغه یې مخه نیسي. البته زما هدف دا نه دی چې هر طالب متشدد دی، په مجموع کې اکثریت خلک چې جنګونه کړي دي، که هغه د عار حکومت خلک دي، که هغه د پخواني حکومت خلک وو، که هغه د طالب په ډله کې دي، که هغه په امریکایي فوج کې دي، دا د علمي نظر د شدي متشدد دي، دوی تشدد کوي، دوی سختی کوي، حتی له خپل مېرمنو سره بیا دوی د نورو په نسبت ډېره سختي کوي. خلکو ته باید د مالکیت احساس ورکول شي. واقعا چې چک پاینټ یو ډېره مضره لاره ده. چک پاینټ د خلکو د توهین لامل ګرځي. چک پاینټ یو ډېره هزینه لري او ګټه نه لري د حکومت او د خلکو ترمنځ، یا د اوسنۍ ادارې او د خلکو ترمنځ یو ډېر پراخه واټن د رامنځته کېدو لامل ګرځي. چې بیا نتیجه دا دی چې زه بیا وایم متاسفانه متاسفانه چې زه د حکومت د ړنګېدو په هېڅ صورت طرفدار نه یم. خدای یو د زنګ خطر دی چې دا په دغو کارونو د حکومت د ړنګېدو نښې دي متاسفانه، لکه چې په مخکني حکومت کې فساد د حکومت د ړنګېدو لامل وګرځېده.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. درنو اوریدونکو، د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي مولانا رحمت الله اندړ، ښاغلي خان ولی عادل او ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړ. د ځوانانو په شخصي ژوند کې مو د مداخلې په اړه خبرې وکړې، او د خپرونې میلمنو دا ویل چې په شخصي ژوند کې مداخلې ښې پایلې نه لري، په کار ده چې د ځوانانو د ښې روزنې لپاره په نورو اساسي لارو چارو غور وشي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې دا خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. د ازادي راډیو نورې خپرونې در سره واورئ. تر بیا مو په پاکه لاس پرم. ښه وخت ولرئ.